سلامنا وقت مبخير خرغلاص ددي مال اخبارونه تمخ كتير شي اخبارونه مطلب تلرشو خبرونه طالبان یو یشتنه په محزر کې په قبل او لغمان کې په درو والی دي د طالبان د حکومت سره محکمه په دوه خبر پانو کې دغه کسانو د تورونو په اړه ویلي دي چې دوی د نامشروع جنسي اړیکو غلا او د مخدرات موادو د قاچاق په تور محکوم شوه دي په کابل کې ولستنو ته او په لغمان کې لستنو ته د غاست تعزیری سزاګانې پرون ورکړ شوې او د تورن کسان هر یو د دوی د جرمونو لمخې له 15 تر 16 کلونو په بند محکوم شول د بشری حقوقو درلو د طالبانو لوري په مازر کې ترون کسان ته لدغه ډول تزری سزاګانو سره تل مخالفت کړی ویل دي چې د بشری حقوقو سره سرغړونه ده په برېټانیا کې دی وکال پترس کې پاکستانیانو تر افغانانو د مهاجرت لپاره ډیر درخواستونه ورکړي دي د برېټانیا د کورونو چارو وزارت راپور لمه کې روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په وکال کې یو لزر وته سلويخت پاکستانیانو په برېټانیا کې د پناه غوښتنه کړې ده د برېټانیا د کورونو چارو وزارت د راپور لمه کې چې پرون له رسنیو سره شریک شو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغې باد کې دی وکال پترس کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلې دي دغه افغانانو شمیر د راپور لمه کې 1098 ته رسیدي په مجموع کې په تیری وکال کې څه باندې 1,09,000 کسانو په برېټانیا کې د پناهندګۍ درخواستونه ورکړې دي د ترکیه ولسمشر مانه اعلان وکړ چې رجب طیب اردوغان د شنبې په ورځ په استانبول کې د سوریې ولسمشر احمد شری سره د کتنې په ترڅ کې د سوریې پر وړاندې د بندیزونو د لرې کولو په اړه د متحده ایالاتو او اروپای ټولنې د پریکړې هرکلی وکړ دا غونډه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د ټرمپ ادارې پر سوریې د بندیزونو د یوې برخې د لرې کولو امر وکړ اروپای ټولنې هم تېره اونۍ موافقه وکړه چې په تدریجي ډول به دمشق پر وړاندې بندیزونه لرې کړي په دې غونډه کې د ترکیه او سوریې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او همدارنګه د دوړو ودونو د استخباراتو مشرانو ګډون کړی وو او د ترکیه او سوریې رسنۍ راپور ورکړ چې خبرې اترې به عمده توګه په سوریه کې د بیا رغونې پروسې او د امنیتي همکارۍ راتلونکي باندې متمرکز وي د ایران د متعارف فلم جوړونکي جعفر پهانی لخوا جوړ شوی فلم یو ساده عدسه د کند اتیووم نړیوال فلم فستیوال د سرو زرو نخل جایزه وګټله د یو متبر جایزه ده هغه فلم جوړونکي ته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ایران څخه د وتلو اجازه نه درلوده د شنبې په ورځ مشهور اداکار کیټ پلانشټ پارناهی ته جایزه ورکړه او دغې د نوم لیلان وروسته لیدونکو د ولاړو ستاینو سره دغه هرکلی وکړ یوه ساده حادثه فلم د یوه د وید په نوم د یوه سړي کیسه بیانوي د وید مبصري لخوا لوبل شوی چې یو سړی مصنوعي پښه لري تختوي په دې باور چې دا مغه کس دی چې هغه په زندان کې شکنجه کړی او ژوندی ویجا کړی دی هغه بیا هڅه کوي چې د نورو ژوندي پاتې شوي کسانو سره تاییدي کړي چې دا مغه پخوانی شکنجه کوونکی دی او پریکړه کوي چې دا هغه سره څه وکړي د سه شنبې په مخام د غوی په دیرشمه خغلی پناهی په دوه لسیزو راپدی خو د لومړي ځل لپاره د کان فلم فستیوال په سرفرش کې راڅرګند شو روسي خبرنده چې د افغانستان د فورسال د غورالي کې د سلورم پړاو او سیالوي د پچاچولو مراسم پرون مازګر په کابل کې ترسره شو ټاکل شوی چې د لوبي د لسو لوبډلو ترمنځ جوزا پاتله سم د کابل په فورسال سیمه کمیټي په جمنزیم کې پیل شي د لومړي ځل لپاره د لوبي داسې تر 10 مهال ترسره کیږي هر لوبډله په لوبه له سیالي لوبډلې سره په خپل کور کې کوي او بل مسابقه د مخالف ډلې په کور کې ترسره کوي هر ورځ به د شنبې ورځو پرته دوه مسابقې ترسره کیږي او د لړۍ به سونه روانه وي ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې radio.com کې اوریدلای شي د پاکستان لزندنونو د افغان کډوالو خوشی کیدل
او یو بل سلوک او بل وزیر په پاکستان حکومت لري په مل زمون غوسمل ته پاتې حکومت د پدن د لچاري هغه پاتې دي راغله
یو شمیر د خصو د خون فعالان وایي ک طالبان د خصو د خون د ورکړې داوا کوي د دوی پر وړاندې دي د کاروزا کور دروازې پرانیزي وړاندې به پخپرونه کې ووري او د لوی اختر پر رسیدو سره د سروي به لوړې شي وي
فخواچ و می انا پسونه تقریبا په نظر افانی په نظر افانی دا سپیده کېدل نو اوس چې دی غسې می انا پسونه ګران سی وی دی
خبرونه کړه نو راپورونه هم لرو
در دې شی بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبان د حکومت د کډوالو رسندګو چارو سره توي چې د پاکستان له زندانونو نږدې درې سوه افغان کډوال خوشي او افغانستان ته ستانه کړلی شوې دي. د وزارت په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې زیاته کړې چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي سیاستونو د معلوماتو پر بنسټ د کسان د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. یو شمېر دغو کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې په یاد هېواد کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربیره نیول شوي وو او په خورا بدو شرایطو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل شوې دي. نور حال پر راپور کې
یو افغان کډوال دی چې په پاکستان کې لس ورځو زندانی کېدو وروسته آزاد او اوس افغانستان ته ستون کړل شوی دی. نوموړي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د پاکستان په پنجاب ایالت کې د استوګنې د قانوني اسنادو لرلو سربېره نیول شوی وو او اوس بیرته افغانستان ته ستون کړل شوی دی. یو بل افغان کډوال دولت خان چې د پاکستان له زندانه تر خوشې کېدو وروسته مستقیما افغانستان ته ستون شوی هم وایي چې د پاکستان په راولپنډۍ کې نیول شوی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان له زندانونو د 208 افغان کډوالو د خلاصون او هیواد ته د ستنېدو خبره کړې ده. دغه وزارت د شنبې په ورځ د جوزا په درېمه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه کډوال چې له یو تر لسو ورځو د پاکستان په زندانونو کې و د جوزا په لومړۍ او دویمه نیټه افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. وړاندې راغلي چې د کندهار او ننګرهار ولایتونو د سرحدي ریاستونو د معلوماتو له مخې دغه کډوال د اسنادو لرلو سربیره د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې نیول شوي وو. دا په داسې حال کې ده چې د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG په دې وروستیو کې له اروپایي ټولنې غوښتي چې له پاکستانه وغواړي چې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن پاتې او د افغان کډوالو جبري ایستل ودروي. پاکستان په دې وروستیو کې له هغې وروسته چې اعلان یې وکړ دوی به د 2025 کال د اپریل له لومړۍ نیټې د افغان تابعیت یا ACC کارت لرونکي وباسي د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري UNHCR په دې وروستیو کې ویلي چې د اپریل له لومړۍ د مې تر شلمې نیټې پورې له پاکستان نه تر 200,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 8,500 په زور ایستل شوي دي. د ادارې زیاته کړې چې په همدې موده کې د دغه هیواد په پنجاب او بلوچستان ایالتونو کې 3,800 کسان نیول شوي دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
پتا سال کې چې د طالبان د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تازه د لسګونو ښځو د جبري نکاح د غرس د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د لسګونو قضیو د مخنیوي دا کړې ده. د ښځو د حقونو شمېر فعالان وایي که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو د ورکړې دعوه کوي د دوی پر وړاندې د کار او زده کړو دروازې پرانیزي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د ښځو د حقونو په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان د وروستۍ څرګندونو په اړه چې ویلي دي د ښځو شرعي حقونو ورکړې ته ژمن دي. وایي که طالبان په رښتیا هم د افغان ښځو د حقونو د ورکولو نیت لري لومړی دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. دوی دغه راز وایي طالبانو په تیرو څه د پاسه دریو کلونو کې وښودله چې د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې هیڅ ډول بدلون نه مني او دا چې ورځ تر بلې په ښځو محدودیتونه زیاتوي. د ښځو د حقونو فعال او د ښځو د شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
اگر واقعا طالبان به حقوق زنان متعهد
که طالبان رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي اول دې دوی ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي، په سیاسي مشارکت کې دې برخه ورکړي، دوی ته د آزادانه ګرځېدو اجازه ورکړل شي. تر کومه چې طالبان ښځو ته دغه بنسټیز او انساني حقونه ورنه کړي د دوی هر ډول دروغ او ادعاګانې د منلو نه دي.
حمایت حقوق زنان دروغی بیش نست.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د جمعې په ورځ د مې درویشتمه د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي چې په تیره میاشت کې سلور ویشت میرمنو ته د میراث او دوه ویشت میرمنو ته د مهر حق اخیستی دی. هغه دغه پیخو د مخنیوي د څرنګوالي پاړه اڅنه دی ویلي. نو موړي ویلي دغه راز سلويخ مېرمنې له کورنۍ توتريخوالي ژغورلي او د اته درش جبري نکاحانو مخه یې نیولې ده. خو د ښځو د حقونو فعالانې دعا کوي چې د طالبانو ډېری غړي په کورنۍ توتريخوالي او دغه راز جبري نکاحانو کې لاس لري. د ښځو د حقونو فعال راحل تلاش ازادي راډیو ته وویل
در حال که خود طالبان هر
کدوم بدست یال که چه تقریبا د طالبانو هر غړی دو هم او دریم ودونه کړی دی او هغه هم لکه موږ رمجونو سره چې د خپل د جبري نکاح ډولونه دي که دوی رښتیا هم د ښځو د حقونو ورکړې ته ژمن وي او داوه کوي چې د ښځو حقونه یې تامین کړي دي نو په دې تیرو دریو کلونو کې چې پر ښځو کوم ظلمونه کېږي دا څه دي. نو ویلی شم چې د امر بالمعروف وزارت وروستۍ څرګندونې دروغ دي او د خلکو او نړیوالو د تیرستلو لپاره دي.
دا په داسې حال کې ده چې واک ته رسیدو وروسته د طالبانو مشر ملا هیبت الله په فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې دوه او درې ودونو نه ځانونه وساتي. خو د راپورونو پر بنسټ د طالبانو له مشر نیولی او بیا تر ډیره چارواکو دوه او درې ودونه کړي. ویل کېږي دا ودونه تر ډیره د ډیرو پیسو په بدل کې ترسره شوي. په وروستي مورد کې نږدې یوه میاشت وړاندې د تېرې اپریل په 28مه په غور ولایت کې د عبیدې په نوم یوې شل کلنې نجلۍ د طالبانو له یوه غړي سره د جبري واده نه د خلاصون لپاره ځان ته اور اچولی و. د نوموړي د کورنۍ یو شمېر غړو ادعا کړې وه چې د دې ولایت په تیوره ولسوالۍ کې وروسته له هغې دغه پېښه رامنځته شوه چې د طالبانو یوې ډلې د هغې په کور هجوم ور وړ او هڅه یې کوله چې عابده په زوره له ځانه سره یوسي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو د امن بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت داسې مهال د ښځو د حقونو د ورکړې ادعا کوي چې د دغه ډلې په واکمنېدو سره په افغانستان کې له منځنیو زده کړو د محرومو شویو نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسېږي. دغه راز دوی لکونه مېرمنې له کورونو منع کړي او افغان ښځې له کوره بهر وتلو او ټولنیزو حقونو څخه بې برخې شوي دي. د ښځو د حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو ضد په سیاستونو باندې تورن کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولۍ یا یوناما د تیر 2024 کال د نومبر په 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې افغانستان لا هم د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي لوړه کچه لري چې د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو په وړاندې د روان تبعیض له امله دغه تاوتریخوالي لا پسې زیات شوی. څو ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د برتانیا سازولۍ ویلي وو چې په دې هیواد کې واده شوي ښځې له فزیکي، جنسي او عاطفي ځورونو سره مخ دي. دغه سازولۍ په خپل ایکسپانه د روغتیا د نړیوال سازمان WHO له قوله ویلي و چې اوسمهال په افغانستان کې شپږ څلوېښت سلنه واده شوې مېرمنې فزیکي تاوتریخوالی تجربه کوي. د ښځو د حقونو فعالان وایي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته چې په دې هیواد کې د ښځو د غږ اورېدو ټول بنسټونه له منځه وړل شوي، له امله یې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
سکل په افغانستان کې ګرمي تر دوی مخکې راغلی. د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي هماله د برېښنا پرچاوې هم زیاتې شوې دي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. نور جساس په راپور کې
د 24 سال فقط 600 یا 700 مو برق داریم.
د کابل ښار د تایمنی او د پخوانی پروژې اوسېدونکي معصومه ده. نو موږ یې شکایت لري چې د ګرمۍ پر رسیدلو سره د برېښنا پرچاوې هم زیاته شوې چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي.
د یکی از اپارتمانو زندگی
میکنم. یو اپارتمان اوسېږم په ورځ کې ډېره کمه برېښنا لرو، اوبه نه لرو، پاکه نشو چلانولی. ګرمۍ ډېره زیاته ده، خواړه ماشومان لرو.
تفلای خرد داریم در خانه.
معصومه وایي د دوی اوبه هم په برېښنا دي، نو چې برېښنا نه وي اوبه هم نه لري. اجمل بیا د کابل د احمد شاه بابا مینې ارزان قیمت اوسېدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري.
په کابل ښار کې د برېښنا ستونزه لا هم نه ده حل شوې. دولت د برېښنا د کمښت په پر خلکو راچوي چې د اوړي په موسم کې د پاکي او د یخچالونو له وسایلو څخه کار اخلي. اوس مهال په د کابل په زیاتره ناحیو کې خلک د 40 ساعتونو کې له 9 ساعتو څخه تر 10 ساعتو پورې برېښنا لري او ګرمي ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو ده.
مخکې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت دا خبره کړې وه دا چې د ګرمۍ او یخنۍ په موسمونو کې له برېښنا استفاده ډېریږي، نو ځکه پر برېښنایي سیستم د فشار د راکمولو له امله پرچاوې هم رامنځته کېږي. ومو غوښتل تازه د کابل ښاریانو د دې ستونزې په اړه د طالبانو حکومت تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت نظر هم ولرو، خو ویاند یې حکمت الله میوندي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې بیا د 2024 کال د دسمبر په 28مه نیټه باختر خبري اژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي کمه شوې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و چې په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچاوي کمه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی، چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالو سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او پر وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار هم د 1402 کال په وري میاشت کې په یوه راپور کې ویلي و افغانستان د خپلې برېښنا 80% اړتیا له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلني ډول 200 میلیونه ډالره د برېښنا په پیرلو لګوي. ډېر ځله په کومو هیوادونو کې چې برېښنا هم ورنه واردېږي د تخنیکي ستونزو او هلته د برېښنا د کمښت له وجې په افغانستان کې د برېښنا پرچاوي ډېریږي.
اوکراین د اسیرانو تر ټولو د لوی تبادلې د دریم ورځې لپاره چمتووالی نیسي. وروسته له یوې ساعتي ورځې چې بندیان بیرته خپل وطن راستانه شول. نور جزئیات یې په دې راپور کې.
کیف د مې په 15مه د مسکو سره د ډلې زی بندیانو د تبادلې د دریم ورځې لپاره چمتووالی نیسي. روس لغې چې د اوکراین بندیان په روسیا کې له بند څخه راستانه شول، د ملي بیرغ په غوستلو سره د خپلو عزیزانو د خوښۍ اوخ کې بهیدلې. کیف ویلي چې چمتو دي ټول نیول شوي روسان مسکو ته وسپاري، په دې شرط چې مسکو هم ټول اوکراینی بندیان خوشی کړي، ځکه چې د مونږ خپل خلک کورته راولو د زر په زرو تبادلې هوکړه روانه ده. د مې په 14مه د اوکراین ولسمشر ولادمیر زلنسکي سکیلانو کړ چې پام دې ورځ نور درې سوه و اوکراینیان هیواد ته شوي. وروسته لاغې چې د مې په 23مه د تبادلې لومړۍ ډله خوشي شوه چې ځینې له 2022 کال راهیسې بندیان و. زلینسکي په تلګرام کې لیکلي چې یوازې په دې دوه ورځو کې 690 کسان بیرته راواستول شول او زیاته کړه چې دا معامله په ترکیه کې منځګړیتوب شوې ده. هغه زیاته کړه د دې ټولو خلکو څخه 203 د دونسک په سیمه کې نیول شوي وو چې ډیرې په 2020 کال کې نیول شي وو. نور د خریسون، زپوروزیا، خارکیف او لوهاسنګ سیمو کې نیول شي وو. زلینسکي ول نن د مې 15مه دریم پړاو دی. زمونږ دنده دا ده چې په بشپړه توګه ټول هغه کسان چې په روسیه کې بندیان دي بیرته کورته راولو. زمونږ هدف دا ده چې هر یو د روسیې له بند څخه بیرته راستنه کړو. مونږ د دې ممکنه کولو لپاره له شریکانو سره خپل تعامل ته دوام ورکوو. د سوپلین میډیا له خوا د اوکراین د جنگي بندیانو د درملنې مرکز څخه پترو یاتینسکو له قول ویل شوی چې کیف تل چمتو دی ټول نیول شوي روسان خوشی کړي او ټول هغه اوکراینیان بیرته کورته راولي چې د مسکو لخوا نیول شوي دي. یاتینسکو وویل ټول خوشی شوي بندیان خوشبین دي، ډیر کمزوري شوي دي، ډیر کم خواړه ورکړل شوي، خو دا ټول د وخت خبره ده. د روسیې په بند کې له 200 تر 300 کلونو وروسته عادي ژوند ته د راستنېدو لپاره به یو ستونزمنه پروسه وي. په مسکو کې د دفاع وزارت د مې په 13مه راپور ورکړ چې 300 بندیان روسیې ته راستنې شوی دی. په خبر پانه کې زیاته شوې ده چې دغه سرتیری د محل په بیلاروس کې دي او طبي درملنې لاندې دي. خو په داسې حال کې چې په اوکراین کې کورنوي خپلو عزیزانو ته هرکلی وایي، خو دا هیواد په ورته وخت کې په کیف او نورو ښارونو باندې د روسیې د دوه لویو هوایي بریدونو څخه ځورېده. د دواړو خواوو ترمنځ د زر کسانو تبادله به تر دې دمه تر ټولو لویه تبادله وي چې د پراخ یرغل له پیل راهیسې ترسره کیږي. په خوا ترسره شوې تبادلې د جګړې د پای ته رسولو په برخه کې کوم عملي پرمختګ تک ان دی راوستي. روسیه د اوکران، امریکا او اروپای ودونو لخوا د دیر شو رزینی اوربان غختن رد کړي او تر اوسه له استانبول وروسته کومې نوې ناسته نه ته نه ټاکل شوی.
ل خبرونو ور اخوا
په تاسو سال کې چې لوی اختر یې د قربان اختر ته له دوه نوې کمه موده پاتې ده، د پلازمې د کابل د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي د طالبان له حکومت غواړي چې د څاروي د بایو پورته کېدو مخه ونیسي. دوی به هر کال د لوی اختر پر نږدې کېدو سره د څارویو بیې پورته کېږي چې یو مهم لامل یې ګاونډي وطنو په ځانګړي ډول پاکستان ته قاچاق دی.
د کندهار ولایت اوسیدونکی محمد شاو دی وایي هر کال د لوی اختر یا قرباني اختر پر رسیدو سره د څارویو بیې لوړیږي. نوموړی وایي سږ کال هم همدا کیسه ده او یو لامل یې ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق ګڼي.
پخوا چې و میانه پسونه تقریبا په 1000 افغانۍ په 1000 افغانۍ داسې پیدا کېدله، نو اوس چې دي هغه سي میانه پسونه ګران شوي دي، په 2000 څخه تر 1800 پورې 3000 پورې هم رسېږي. د اخترو شپو ته لا هم سي ګرانېږي. نو ښه دا دي چې پسونه د قاچاق مخه یې ونیول سي، ځکه پر خلکو به پسونه نه کمیږي. دلې او دلې هم که امکان درلودي نرخ یې کنټرول کړی سي.
لوی اختر یا د قربانی اختر ته له دوه اونیو کمه موده پاتې ده. د کابل اوسیدونکي ادریس جبران هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
له بده مرغه ګڼ شمېر کاروباریان د قربانۍ څاروي ګاونډیو هیوادونو ته صادر کوي چې له امله یې د څارویو بیې په داخل کې بېساري ډول لوړې شوې دي. دا حالت ډېرې کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کوي او د قربانۍ له ستره عبادت څخه بې برخې پاتې کیږي. نو اړوند ادارې ورته جدي پاملرنه وکړي او د دې څارویو له قاچاق څخه مخنیوی وکړي تر څو زموږ او ستاسې ټول هیوادوال د قربانۍ له اجر او ثواب څخه محرومه نه شي.
په دې اړه د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري وزارت ویان غلام محمد کاظم وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تازه کندهار کې د طالبانو حکومت د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست پاکستان ته د سلګونو پسونو د قاچاق د مخنیوي خبر ورکړی دی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس جمعه د خبرګولي په دوهمه په خپل ویبپاڼه د دغه ریاست د ویان محمد حنیف حقمل په حواله لیکلي دا پسونه چې شمېر یې 1840 ته رسېده د کندهار د معروف او ریګستان ولسوالیو څخه هغه هیواد ته قاچاق کېدل چې مخه یې نیول شوې ده. په خبر کې راغلي چې د یادې پیښې په تړاو څو کسان نیول شوي چې له څېړنو وروسته به یې دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. مخکې ایران ته هم افغانستان نه د څارویو د قاچاق په اړه راپورونه خپاره شوي وو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت بهر ته د څارویو په قانوني صادراتو بندیز لګولی دی. د یادونې ده چې په افغانستان کې طبیعي پیښو له دې ډلې پرله پسې وچکالیو او سیلابونو د نورو سکتورونو تر څنګ مالداري هم شدیده زیانمنه کړې. د مالدارانو په ډېر شمېر سره څاروي تلف شوي خو کره شمېر یې نه دی معلوم. خلک وایي دا وضعیت وار د مخه په دغه هیواد کې د څارویو د کمښت لامل شوی او بیې یې لوړې شوې. خو که ګاونډیو هیوادونو ته یې د قاچاق مخه ونه نیول شي نورې به هم لوړې شي.
اسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره یا ADSP خبردار ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به دا هیواد له اوږد مهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. دغه ادارې په ویلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې له پاکستان څخه راستنېدونکو شمېر کورنۍ شکایت کوي چې دوی اوسمهالیس ډول اسانتیاوو پرته ژوند کوي، د سرپناه خوړو او د کار پیدا کولو برخه کې مرسته ته اړتیا لري.
پنځه پنځوس کلن خانولي چې د یو لس کسیزې کورنۍ سرپرستی ورلغاړې ده وایي په وروستیو کې په جبري ډول له پاکستان ایستل شوې او اوسمهال له هیڅ ډول اسانتیاو پرته په پروان ولایت کې ژوند کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې نږدې دوه اونۍ وړاندې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان وویستل شو. د همدی ولایت په بیان سیمه کې استوګن رباني چې لتیر نږدې یو نیم کال راهیسې له پاکستانه ډیپورت شوی وایي لا یې هم ژوند په خلوري نه دی ورسیخ شوی. دی وی له پاکستان ریپورت شو، دلته می خپل او د ماشومان راتلونکي ډیر تیار دي. ماشومان می له خونځي پاتې دي، زه چې کار تار تیارم هیڅ کار راتنه پیدا کیږي. اقتصاد مخرب دی، پیسې نشته چې یا پرې د کار لپاره یو موټر واخلم یا په دکان جوړ کړم. په ډیرو ستونزو سره خپل ورځې او شپې تیروم. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل اداره ADSF خبرداري ورکوي چې په جبري ډول افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د دوامدار حل لارو پرته به د هیواد له اوږدمهاله بې ثباتۍ سره مخ او په دې هیواد کې به بشري بحران لا نور خراب شي. د ډنمارک د کډوالو شورا د ژغورنې نړیواله کمیټه او د ناروې د کډوالو شورا د دې پلیټ فارم غړي دي. دغه ادارې د جمعې په ورځ د مې 23مه په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په ملاتړ ټینګار کړی او ویلي دي افغانستان له وړاندې وچکالۍ ځپلې او اقتصادي حالت کمزورې دی او دا چې ستنې شوي کډوال د بېوزلۍ تر څنګ د سختې بیروزګارۍ سره مخ دي او دوی ته باید کاري فرصتونه برابر شي. په آسیا کې د کډوالو لپاره د ستونزو د حل ادارې او غړو په بسپنه ورکوونکو هیوادونو ملي چارواکو او پراختیایي شریکانو غږ کړی چې دا بیرته راستنېدنه د لنډمهاله بحران په توګه نه بلکې د بیرته راستنېدونکو په پالیسیو کې د جوړښتي بدلون په توګه وګڼي. دوی ټینګار کړی چې دا وضعیت د بیړني ظرفیت ازموینه نه ده بلکې دا دوامداره پایلو د ترلاسه کولو، د انساني وقار د ساتنې او د افغانانو په راتلونکي کې د پانګونې لپاره د سیاسي هوډ آزموینه ده. په اعلامیه کې راغلي دي له هغه وخت چې پاکستان په جبري ډول د افغان کډوالو د سنولو لړۍ پیل کړې، نږدې 1 میلیون کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې دوی د اقتصادي ناورین، پراخې بېوزلۍ او خوندیتوب ننګونو لاله پخوا ځپلي وو. دغه ادارې ویلي تمه ده چې سږ کال به شاوخوا 6 لک نور کسان افغانستان ته ستانه شي. د اعلامیې په ټکو دغه راز په 2024 کال کې له ایرانه 1 میلیون افغانان خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه دوه ورځې مخکې د مې په 22مه د کړکېچ نړیوالې ډلې ICG له اروپایي ټولنې وغوښتي له پاکستانه دا وغواړي چې خپلو نړیوالو مکلفیتونو ته ژمن پاتې شي او د افغان کډوالو جبري ایستل بند کړي. د یو این ایچ سی آر په راپور کې راغلي وو چې د اپریل لومړۍ نیټې د مې تر 14مې پورې 1,6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې ډلې 15000 په جبري ډول ایستل شوي دي.
د طالبان حکومت د صنعت او سوداګر وزارت ویلي له روسي سره په خپلو ملي پیسو د سوداګر زو راکړو ورکړو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی. ته د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي ریوټرز خبري ژانس ویلي چې د سیمه او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او د غوننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسي او سر مخامخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. جزئیات په راپور کې.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي د خپلو پولي واحدونو په وسیله د سوداګری سي راکړې ورکړې په اړه چین او روسیې سره په خبرو بوختي. د دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزي په هغه مرکه کې چې رویټرز خبري اژانس سره یې کړې ده او د مې په 28مه نیټه خبره شوې ویلي، په دې برخه کې روسیې سره خبرو کې پرمختګ شوی تر څو د دواړو هیوادونو بانکونه چې تحریمونو سره مخ دي وکولای شي چې د سلګونو میلیونو ډالرو په ارزښت سوداګری سي راکړې ورکړې په پولو پولی واحدونو تر سره کړی. نوموړي زیاته کړې چې د سیمې او نړۍ اقتصادي لید تحریمونو او هغه ننګونو ته په کتو چې افغانستان او روسیه ورسره مخ دي، تخنیکي او تخصصي خبرې دوام لري. د رویټرز راپور په دوام کې د نور الدین عزیزي په حواله راغلی چې افغانستان ورته وړاندیز چین ته هم کړی او په خبرې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت او د چین سفارت یو ګډ کاري ټیم په دې اړه په خبرو بوخت دی. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست ویلي چې روسیې سره په کلینی ډول سوداګریز راکړه ورکړه شاوخوا 300 میلیونه ډالرو ته رسیږي او له چین سره دا کچه شاوخوا 1 میلیارد ډالره ده. نوموړي هیله ښودلی چې دا طرحه به د هیواد او خلکو په ګټه تمامه شي. د یادونې ده چې د چین د بهرنیو چارو وزارت او د روسیې مرکزي بانک د رویټرز پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي اوسنیو شرایطو ته په پام د دې ډول پرېکړو عملي کول ستونزمن ګڼي، خو د دوی په خبره کامل لشي د افغانستان په اقتصاد به غیظ مثبت وي. لدی دلی اظهار الحق فضلی ازادي رادیو ته وویل،
نو اوسنی شرایط کې چیرې موږ تاسو وګورو د دې عملی کېدل به یو څه ستونزمنی، ځکه دا هسي مخکې چین هم دا هسي کړی دی، هسي اوسم روان دی او د ترڅنګ روسیه هم هسي کوي. خو چیرې موږ د ډالر په مقابل کې وګورو، اوس مهال دا وادونه د تماده نه دي چې وکړی سي له ډالر سره تقابل وکړي یا د ډالر ځای ونیسي یا هم دوی خپل اثار په نړیواله کچه په اقتصادي راکړه ورکړې سوداګرۍ کې وکړي، ځکه دا درې وړ هیوادونو د لویدیځ هیوادونو له فشارونو تحریمونو سره مخ دي. نو د دری وړ هیوادونو ترمنځ په کار ده چې بدیل مالیاتي لارې یا ترتیبات باید ونیول سي.
بل اقتصادي کارپوه او مخکې د پانتون استاد بشیر دودیال هم ازادي راډیو ته وویل،
که زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د تجارت او ملي تولید د لحاظ او په نړیوالو بازارونو کې زمونږ جنس د صادرات له لحاظ ښه پیاوړی پښتوانه ولري او زمونږ که د بانکي انتقال ستونزې سره مخ ونه وسو بیا نو ډېره ښه خبره ده چې زمونږ پیسې زمونږ ملي کرنسی د څو هیوادونو دوران ته ولویږي او ورو ورو حتی په نړیوال تجارت کې نړیوال بانکي دوران کې په دې کې اعتبار پیدا کړي. خو په دې شرط چې د دې کامیابیدو لارې چارې وسنجول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د بهرنیو مرستو کمښت افغانستان ته د امریکایي ډالرو د راتګ کچه راټیټه کړې ده. خو له دې سره سره نور الدین عزیزي رویټرز ته ویلي چې د اثارو ثبات او د نړیوالو پانګوالو د راجلبولو په برخه کې د دوی د حکومت هڅې کولی شي په افغانستان کې د ډالرو د کمښت مخنیوی وکړي. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت تل هڅه کړې چې له ګاونډیو او د سیمې له هیوادونو سره د اقتصادي اړیکو په پراخولو خپل سیاسي او ډیپلوماتیک تعامل پیاوړی کړي، خو تر اوسه هیڅ هیواد هم د دوی حکومت په رسمي اهمیت نه دی پیژندلی. که هم ځینو هیوادونو لکه قزاقستان، روسیه او چین د طالبانو ډیپلوماټان منلي او خپل استازي هم افغانستان ته استولي، خو دا د رسمیت پیژندلو په معنا نه ګڼي. نړیواله ټولنه له طالبانو غواړي چې له ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي، یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي او د بشر حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان که څه هم ادعا کوي چې له ترهګریزو ډلو سره اړیکې نه لري، حکومت یې ټولګډونه دی او د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو او ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي، خو دا ادعا ډېری افغانانو او نړیوالې ټولنې ته د منلو نه دي.